라디오. 라디오 아자디.
شنبه د کبه 28 د مارچ 19 احمد شیبر یم داسه د رډو د نن کوسې پلمړی سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحبای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړ چې په اوکران کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی او له دې کبله په بېوزله افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د WFP ویاندې شیلي ټکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې هسې هم له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په سلو کې 40 لوړې شوې وي، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د شری پر ضد د واکسین لړۍ د هرات ولایت په کوسان ولسوالۍ کې د کوچیانو ماشومانو ته رسېدلې ده. په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو، WHO ویلي پر خپلو روغتیا پالانو ویاړي چې هغه ځای ته ورسېدل چې مخکې څوک نه و رسېدلی، څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د شری له واکسین څخه به هیڅ افغان ماشوم محروم نه پاتې کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د هغوی د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړي دي. فلیپو ګراندی چې تېره اونۍ په کابل کې و، پر ټویټر لیکلي چې د تاجکستان له چارواکو سره یې په دې اړه هم خبرې کړي چې په دې هېواد کې د دېره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاوو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ ته خبرداری ورکړ که د اوکراین پر ضد په جګړه کې د روسیې ملاتړ وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو پرون نږدې 2 ساعته د اوکراین، تایوان او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو ټیلیفوني خبرې وکړې چې په ترڅ کې بایدن شي جینګ پینګ ته د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د تجهیزاتو د برابرولو په صورت کې د احتمالي ناوړه عواقبو په اړه معلومات ورکړل. د روسیې وی محکمې د کریمیا یو شمېر تاتاران په یو ممنوع اسلامي ډله کې د غړیتوب په تور پوجده حبس محکوم کړی دی. د دون روستوف شار محکمې پرون په حزب التحریر کې د غړیتوب په تور دریو کسانو ته د 14 کاله او دوه نورو ته د 15 کاله حبس سزاګانې واورولې. دا په روسیه کې د تاتار اقلیت د استازو پر ضد د کرملین د دوامدارو ځپونکو اقداماتو یوه برخه ده. دا صدر د وسارنی خبری مجله په منځني صف 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې ملګرو ملتو واشنگتن له طالبانو غوښتي دي چې د خبريالانو لنیولو او ویرولو ډډه وکړي. طالبانو تازه یو شمېر خبريالان د لنډ مودې لپاره نیولي وو. د طالبانو هدف څه دی؟ د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړی ضیا بومیا
ترسو دوی پراتونکو کې مجبور سی چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوا کې خود سانسوري رامنځته کاندي.
په خوست کې
50 نفره د طب د براخې ډاکتران فارغ شول چې په هغه کې 8 نفره هلکان وو او 9 نفره جنکیان وي.
د خوړو نړیوال پروګرام د اوکراین د جګړې اغیزو ته اندېښمن دی.
The worrying thing I think and this includes Afghanistan as well as
بیرون کې خبره دا چې په افغانستان او د نړۍ په ټولو بیوزلو هیوادونو کې د خړو او سونګ موادو باید وړسوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټولو نیوز تایید کړی دا چې د دې تلویزیون د خبرونو یو چلوونکی بهرام امان د طالبانو له بند خوشي شوی دی. د بهرام توقیف په کور دننه او بهر د خلکو پراخ غبرګونونه وپارول. متحد ایالاتونه او ملګرو ملتو پر طالبانو غږ کړی چې د خبریالانو د نیولو او د هغوی د ویرولو لړۍ دې بند کړي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
که څه هم طالبانو د تولو د خصوصي تلویزیون وروستی ژورنالیست هم پرون خوشی کړ، خو په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. تولو پر ټویټر تایید کړی ده چې د دې تلویزیون د خپرونو چلوونکی بهرام امان خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت استخباراتو مخکې له دې د دې رسنۍ د خپرونو مسؤول خپلواک ساپای او حقوقي مشاور هم نیولی او بیرته خوشی کړی وو. د افغانستان لپاره په قطر کې ډیره د امریکا د سفارت شارج دفیر پرون وویل متحدو ایالاتونو له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو نیول او ویرول بند کړي. رویټرز خبری آژانس د یان مکیری له قوله زیاتوي چې دی وایي متحد ایالات له ملګرو ملتونو سره د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د نیولو او د هغو د ویرولو په اندېښنه کې شریک دی. د امریکا شارج دفیر ویلي چې دا کار له هغو ژمنو سره په تضاد کې دی چې طالبانو په خپلو څرګندونو کې کړي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم پر ټویټر د دې خبریالانو پر نیولو اندېښنه ښکاره کړه او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د طالبانو د استخباراتو په نوم د ټویټر په یوه پاڼه کې پرته له دې چې د تولو نیوز یا د دې ټلویزیون د کارکوونکو نومونه یاد شي، ظاهرا د دې موضوع وضاحت خپور شوی دی. په بیان کې ویل شوی دی ځینو رسنیو داسې مواد خپرول چې د ټولنې دینی احساسات مجروح کول، د هیواد ملي امنیت ته ګواښ کاوه او فتنګرو عناصرو ته د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او تخریبي اعمالو لپاره بهانه په لاس ورکوله. بیان زیاتوي د طالبانو د حکومت اړوندو ارګانونو له دې رسنیو سره پرله پسې ناستې وکړې او هڅه یې وکړه چې د تفاهم له لارې د غیر شرعي او د هیواد د ملي امنیت د ګواښونکو برنامو له نشر څخه یې راوګرځوي، خو په وینا یې مسله حل نه شوه. په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې کوم پروګرامونه د دې باعث شول چې استخبارات دا خبریالان ونیسي، خو د بیان په پای کې پرته له دې چې د تولونیوس قضیه یاده شي ویل شوي دي چې د حکومت اړوندو ارګانونو په همدې دلیل د هیواد د ملي امنیت د ساتلو په موخه یو لړ اقدامات ترسره کړل. د تولو نیوز له خبریالانو مخکې د طالبانو حکومت یو شمیر نور خبریالان او د سیاسي چارو شنونکي هم نیولي او بیرته خوشي کړي دي. له دې مخکې د آریانا خصوصي ټلویزیون دوه خبریالان هم طالبانو بیولي و چې له یوې اونۍ توقیف وروسته یې بیرته خوشي کړل.
په راپور کې مو واورېدل چې د تولو نیوز خبریالان د طالبانو له بنده خوشي شوي دي. د ژورنالیستانو له نیولو د طالبانو هدف څه دی او دوی د کومو قوانینو په اساس د رسنیو خپرونې تنظیموي؟ په دې اړه احمد تکل د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه شورا له غړي ضیا بومیا سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د تولو نیوز د دې خبریالانو له نیولو د طالبانو هدف څه و؟
د تولو نیوز د څو تنو خبریالانو نیول هغه هم بعد له رسمیاتو په نیمه شپه کې په کاري ماحول کې یوازی او یوازی دغه هدف رسول دی چې دوی په هر ځای کې په هر موقع کې او په هر ډول کولای سي د بیان ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت بې پرې فعالیت په ټپه درولای سي. او د دې کار تر شا هدف یوازی ویره خبرول دی او خبریالان ډارول دی تر څو دوی پراتونکي کې مجبور سي چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوکه خود سانسوري رامنځته کاندي.
بومیا صاحب، دقیقا فکر کوي کوم پروګرام به د طالبانو په ذوق بد لګېدلی وي چې دا خبریالان یې ونیول؟
تیر چهارشنبه تولو نیوز او تولو او لمر د هغې ورځې په مناسبت چې د تولو نیوز ګڼ شمېر کارکوونکي د کابل د دارالامان په سرک د یوه انتحاري برید قرباني سوله یو ریپورټ یې خپر کړی و. سره له دې چې د طالبانو نوم هم په دې ریپورټ کې نه و یاد سوی، دا یوه مسله وه چې د طالبانو په ذوق باندې بده لګېدلې وه. دوهمه مسله دا وه چې په همدې ورځ باندې د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت لخوا نه تولو نیوز او تولو لمر ته مکتوب استول شوی و چې سر له نن نه باید د بهرنیو سریالونو د نشر لړۍ ودروي. تولو یا موبی ګروپ دغه سریالونه ودروله او د دې خبرې هم خپور کړه چې په هغې کې موبی ګروپ غوښتنه یې کړې وه له حکومت نه چې دغو تفریحي خپرونو او دغو سریالونو ته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یو مسلکي کمیسیون جوړ کاندي چې بحث پې باندې وسي تر څو موږ پوه سو چې څه خپاره کړو څه خپاره نه کړو. کله چې دا خبر خپور سه په سرویس کې د شپې د ملي امنیت کارکونکو راځي. ټولو تلویزیون د خبر مسول صافی صاحب د خبر ویاند او حقوقي مشاور او کومبلتن کارکونکو هم له ځان سره بیایي.
د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د بیان ازادۍ ته دوی ژمن دي. آیا دوی په دې برخه کې داسې قوانین او واضح لوایح لري کنه؟ یعنی رسنۍ به څنګه پوه شي چې دوی څه غواړي، څه ته اجازه شته، څه ته نشته؟
دغه ژمنتیا خو هم باید یو قانون مدیریت کاندي چې متاسفانه نه اوس موږ اساسي قانون لرو او نه هم نور قوانین سه مطابقت وکي له اساسي قانونه. یعنی موږ د رسنۍ او قانونم نه لرو، نور قوانینم نه لرو، په یوه لا قانونه جامعه کې ژوند تیرول دي. دغه بې قانوني سبب دي دی کېږي چې طالبانو ته خلاص لاس ورکاندي د رسنۍ په مدیریت کې، د رسنۍ په انحصار کې او د رسنۍ په ویرولو کې.
د رسنیو د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړی زیا پومیا:
اشنا راجا اون سالی نلو تبزو چنویتا.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سبتو، هغه چې وکتو چې واوی لا لا پرېش دی، دا پرېش دی، دا هغه دی مسخره بازان دی.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
نن هم له دوو تر دریو بجو له آزادی راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د کال لوړو ژورو ته کتنه کوو او د دې ترڅنګ په دې خبرې کوو چې په نوي 1400 لومړي کال کې باید څه وشي او کومو چارو ته لومړی توپ ورکړل شي. تاسو کولی شئ چې د سکایپ، ټلیفون او واتس اپ له لارې په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړئ. د خوړو نړیوال پروګرام د اوکراین د جګړې له کبله په افغانستان کې د خوړو او د سونګ د موادو د بیو د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د دې پروګرام ویاندوی په داسې حال کې چې اروپا د روسیې له برید وروسته د څه باندې 3 میلیونه اوکراینی کډوالو له ستونزې سره مخامخ ده، نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پرون خبرداري ورکړ چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او لدې کبله په بیوزلی افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. طالبان په 13 اگست کې په افغانستان کې واکمن شول او له هغه راهیسې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې په سولو کې 95 افغانان کافي خواړه یا د خوراکي موادو د پیرلو لپاره د اړتیا وړ پیسې نه لري. د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندې شلی ټکرال پرون خبرلانو ته وویل چې په افغانستان کې هاسې هم په 13 میاشتو کې د خوراکي موادو بیې په سلو کې 40 لوړې شوې وې، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی هم پکې راغی.
The worrying thing I think and this includes Afghanistan as well as
بیرون کې خبره دا چې په افغانستان او د نړۍ په ټولو بیوزلو هیوادونو کې د خړو او سونګ موادو بیې داس محل لوړې شوې چې د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې د سرجنی کال په فبروري کې هسې هم بیې لوړې وې. او فکر کوم په داسې حال کې چې د اوکراین پر جګړې ورځ یو اونۍ اوړي، دا خبره ده چې موږ باید څارنه پرې وکړو.
په تیرو نږدې 8 میاشتو کې WFP افغانانو ته د خوړو د برابرولو پر هڅو 1 میلیارد ډالر لګولي، خو وایي چې 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. میرمن ټکرال وایي چې مرستندویو هیوادونو افغانستان ته شانه ده اړولې، خو د دې په وینا په داسل کې چې اروپا پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د څه باندې 3 میلیونه اوکراینی کډوالو له ستونزې سره لاس او ګریوان ده، نړیواله ټولنه باید د افغانستان په برخه کې یو څه نور اقدامات وکړي. د میرمن ټاکرال له بیګانیو څرګندونو مخکې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د سېشمې په ورځ کابل ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړ چې شي د اوکراین جګړه د افغانستان او د نړۍ د نورو برخو له بشري بحرانونو څخه د مرستو پیسې بلې خواته کړي. د ډبلیو ایف پی وایاندی وویل په اصل کې چې افغانستان ته غنم له قزاقستان او ازبکستان څخه واردېږي. د اوکراین د جګړې له کبله د خوړو او د سونګ موادو د بایو لوړېدل شاید د بشري مرستو لګښتونه هم 40% زیات کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د اوکراین د جګړې له کبله په افغانستان او نور نړۍ کې د سونګ د موادو بیې زیات شوې دي. د اوکراین مسله پس تعقیبو د فرانسې جمهور رئیس خپل روسي سیال ته ویلي دي چې د اوکراین د ساحلي شار ماریوپول د کلابندۍ له کبله شوره اندېښنه لري. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر وایي له هغه تیاتر څخه چې د روسیې په بمبارۍ کې ویجاړ شوی د سلګونه کسانو د ژغورنې عملیات د روسیې د حملو د دوام له کبله له خنډ سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور حال د احمد تکل په راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي د اوکراین د ساحلي ښار ماریوپول د وضعیت په اړه چې روسي ځواکونو کلا بند کړی دی ژوره اندېښنه لري. د فرانسې د ولسمشر دفتر پرون خبر ورکړ چې د دواړو ولسمشرانو ټلیفوني خبرو یو ساعت دوام وکړ. کرملین هم په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې د روسي ولسمشر د دې خبرو پر مهال د روان وضعیت پړه پر اوکراین واچوله. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ساعت ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې خبرو کې هم د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو ټینګار شوی. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په یو ویډیوي وینا کې وویل چې په ماریوپول ښار کې د روسیې له لوري د توپونو پرله پسې ډزو په هغه تیاتر کې د خلکو د ژغورنې عملیات له خنډ سره مخامخ کړي دي چې د روسیې د پاوڅ په هوایي برید کې ویجاړ شوی وو. د دې تیاتر د نړیدلې ودانۍ له کنډوالو څخه لسګونه کسان ژغورل شوي، خو د اوکراینی چارواکو په وینا سلګونه نور کسان لا هم تر خاورو لاندې پاتې دي. د اوربند لپاره د نړیوالې ټولنې له پراخو غوښتنو سره سره روسیې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو حملو ته دوام ورکړی. له بلې خوا د امریکا او چین ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د دوی خبرو نږدې 2 ساعته دوام وکړ. چین پر اوکراین د روسیې یرغل تر اوسه نه دی غندلی او اشغال یې هم نه دی بللی. پیکینګ وایي د اوکراین ارضي تمامیت په رسمیت پیژني، خو په عین حال کې وایي روسیه هم مشروع امنیتي اندېښنې لري چې باید پاملرنه ورته وشي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي وایي تر اوسه د ماریوپول ښار د تیاتر له ودانۍ چې روسي الوتکو بمباري پرې کړې ده نشتې 130 تنه ژغورل شوي دي، خو په سلګونو نور لا هم هلته تر انبارونو لاندې بند پاتې دي. د تور سمندرګي پر غاړه د ماریوپول ستراتیژیک ښار روسي ځواکونو محاصره کړی دی. د ماریوپول ښاروال ودیم بایچینکو بی بی سی ته ویلي دي چې اوس د جګړې لمن د ښار ترمنځ رسېدلې ده. مرسندویان وایي چې په ماریوپول کې شاوخوا 3.5 لک کسان په ویره او طرح کې شپې ورځې سبا کوي. خو د نړیوالو د غوښتنو سربیره روسي ځواکونه د ماریوپول په ګډون د اوکراین پر ښارونو له یو سره خپلې درنې بمباری ته ادامه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتو په ملاتړ په یو راپور کې چې د جمعې پورس خپور شو، فنلند د 5 کال په مخه په پرله پسې ډول د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد بلل شوی دی، خو افغانستان د ناخوښو هیوادو په سر کې دی. په دې کلنی راپور کې د 1,640 هیوادو په اړه نظر څرګند شوی دی. د راپور له مخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه هیوادونه ګڼل شوي دي چې د خوشحالۍ په لورې ستر ګامونه اخیستي دي. په ناخوښو هیوادو کې له افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نومونه راغلي دي. او د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د ښځو په نړیوال کرکټ جام کې دغه شیبه د هند او استرالیا د لوبډلو ترمنځ مسابقه روانه ده. د هند لوبډلې 1,000 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي، 9 مور روان دی. او د نارینه و د کرکټ د لوبو په ترڅ کې به نن د ویسټ انډیز او انګلستان ټیسټ میچ ادامه پیدا کړي. نن یې درېیمه ورځ ده. ویسټ انډیز 288 منډې کړي دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، لا هم 219 منډې له انګلینډ څخه شاته پاتې دی. او په شلو وره لوبو کې نیوزیلند نن له استرالیا سره مسابقه لري.
سلامونه او ښه چارې د خبرونې دې برخې ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې برخه کې به واورئ چې په خوست کې یو شمېر ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي چې اوس د طب له پوهنځي فارغ شوي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې کاري فرصتونه دې ورته پیدا کړي. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه به ورته وکړو او همدارنګه به ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راواخلو.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي.
خوست کې د طب له پوهنځي تازه فارغ شوي ډاکټران د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دوی ته د روغتیا په ډګر کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی همدارنګه له افغان پانګوالو غوښتنه کوي چې د نورې نړۍ پر ځای د خپل هیواد کې د روغتیا په سکتور او نورو برخو کې پانګونه وکړي تر څو هم افغانان له احتیاجه خلاص شي او هم د افغانانو پیسې د روغتیا په ډګر کې په نورو هیوادونو کې ونه لګول شي. نجیب الله لوخیل خوست تفصیل لري.
په خوست کې نویو فارغ شویو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار کولو زمینی برابرې کړي. فارغانو زیاتوله د خلکو لپاره د خو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر دی دوی لپاره د تخصصي زده کړو شرایط هم برابر شي. فارغ شویو ډاکټرانو او نرسانو یاد غوښتنې د احمدشاه ابدالي د طب د لوړو زده کړو د مؤسسې د شپږمې دورې د فارغانو د جشنوارې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د معالجوي طب فارغ ډاکټر کبیر زیارمل د طالبانو له حکومت وغوښتل چې فارغ شوي ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې خپله پاملرنه ډېره کړي.
اسلامي امارت نه مو دا غوښتنه ده چې دا کوم فارغین چې د اوس حاکم ټولنې ته وړاندې کوي ډېر پوهنتونونه دي، شخصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه دي، باید دغه ته ډېره توجه وکړي تر څو دې نه ګټه وکړي، ځکه دا ځوان قوت دی، ځوان انرژي لري، دې نه ډېر څه ترلاسه کولای شي.
په اوس وخت کې د اقتصادي او مسلکي ځان بسیاینې لپاره دا ګڼل کېږي چې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي. د معالجوي طب بل فارغ ډاکټر زاهد الله زلان وویل د دې لپاره چې د روغتیا په برخه کې د نورې نړۍ له احتیاجې خلاص شو لاره یې دا ده چې پانګوال مو په دې سکتور پانګونه وکړي.
له ټولو تجارانو څخه زخت زیاته غوښتنه کوم دوی هم خپل سرمایه په داسې ځایونو کې مصرف کړي چې خصمیشتو ته افغانانو ته ګټه ورسیږي. نور به تر کومه پوره مونږ بهرنیو هیوادونو ته خپل ناروغان لیږو، نور به تر کومه پوره مونږ زوریږو کړیږو بو راشه چې لسونه سره ورکو دوران ویجاړ افغانستان.
د احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې د امتیاز خوان پوهان بادشاهزار ابدالي وویل چې د دوی مؤسسې په خپل شپږمه دوره کې 50 ډاکټران او 28 نرسان فارغان ورکړل چې له جملې 21 تنه نجونې وي.
احمد صاحب د لوړ زده کړو په مؤسسه کې د شپږمه دورې د فارغانو جشنوارا 50 نفر د طب د برخې ډاکټران فارغ شول چې په هغه کې 18 نفر یې هلکان وو او 19 نفر یې جنکیان وي. همدارول د نرسنګ په برخه کې موږ 28 نفر فارغین لرل چې 26 نفر یې نارینه وو او 2 نفر یې جنکیان وي.
په خوست کې داسې مهال احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې 15 تنه ډاکټران او نرسان فارغان ورکوي چې یوه ورځ مخکې په دې ولایت کې د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د کمپیوټر ساینس، اقتصاد، حقوقو او انګلیسي ادبیاتو له 450 څخه هم 132 تنه فارغ شول.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلینو راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکتم چې وا وو لا لا پرېش دی دا پرېش دی دا خې هغه دی مسخره بازان دی
نوروز او نوې کال له آزادي رادیو سره یو ځای ولمانځي
آزادي رادیو اوري اوس راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړې.
واشنگتن اگزامینر مجلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د ماموریت ته تمدید مسله راخیستې ده. په امنیت شورا کې د پنجشنبې په ورځ له روسیې پرته چې ممتنع رایه ورکړه، نورو څوارلسو غړو هیوادو موافقه وکړه چې د یوناما ماموریت د یو بل کال په مخه په افغانستان کې تمدید شي. خبرونه په امنیت شورا کې د ناروې د استازي موناجول خبري اقتباس کړی دی چې هیواد یې د یوناما د ماموریت ته تمدید لپاره پریکړه لیک وړاندې کړی و. موناجول وای دا ماموریت هم د دې لپاره مهم دی چې په افغانستان کې بشري مرستې وشي او اقتصادي ناورین ته ځواب وویل شي، او هم د دې لپاره اهمیت لري چې ملګري ملتونه خپل اصلي هدف ته چې په افغانستان کې سوله او ثبات ته ورسی شي. واشنگتن اگزامینر د خبرې کړې مقالې په روسیو کې د ملګرو ملتو له اټکل سره سم دا خبره خبره کړې ده چې د روان مریض کال په دې وروستۍ میاشت کې به په افغانستان کې داغو خلکو شمیر 22 میلیونه او 8 لکو ورسیږي چې بیړنیو مرستو ته اړ دي، او له دې ډلې څخه نږدې 9 میلیونه هغه کسان دي چې خورا ډیرو عاجلو مرستو ته ضرورت لري. نیوزویک مجلې بیا د نوي مریض کال له پیلېدو سره په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د تک پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. ټاکل شوی ده چې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې او هلکان روانه اونۍ مکتبونو ته ولاړ شي. نیوزویک لیکي طالبان ټینګار کوي چې د نجونو ښوونکي باید ښځې وي، خو په کلیوالو سیمو کې ګرانه ده چې ښځینه ښوونکي پیدا شي. وروسته تر دې چې طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، د افغانستان په اکثرو سیمو کې لږ پژم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه وه چې مکتبونو ته ولاړ شي. نیوزویک بیا د طالبانو تیر واکمنۍ ته اشاره کوي چې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې واکمنان وو، او هغه وخت نجونې نه پرېښودې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. خو سږ کال د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې د نجونو ټول ښوونځي به پرانیستل شي. یو شمیر خبرونه بیا په کابل کې د طالبانو له لوري د خبریالانو د نیولو مسله څېړلې ده. د پنجشنبې په شپه طالبانو د ټولو نیوز 3 خبریالان ونیول. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی استخباراتو د ټولو سربیره د یو شمیر نورو رسنیو یو شمیر خبریالان تر شکایتونو وروسته د پوهاوي لپاره ورغوښتي وو او خوشي کړي دي. آیرش اگزامینر، میل آنلاین او ډیجیټل جرنال خبرونو د دې خبریالانو د نیولو خبر خپور کړی دی، او جار سلام پوسټ د ملګرو ملتو او د امریکا د متحد ایالاتونو په وینا په دې تړاو لیکلی دی چې باید پر خپلواکو رسنیو بریدونه ودرې شي.
بیا هم ستاسو ګڼ شمیر پیغامونه موږ ته راغلي دي، سو یې راخلو.
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دغه بشری مرستې سره غواړي یا د ملګر ملتونو غونډه کوي، دا پر کومه چې تر دغو دمخته خپلې پیسې را خلاصې کړي، دغه کار دې وکړي، کارونه به ټول سره سم شي. که یو کمپنۍ یو کار شروع کوي، 2000 انسانان نه 15 لک انسانان بې کاره، دا موږ دا یې بې کاره یو. زه خپله موټروان پر وسش کاله رئیس ته مې د 1 روپۍ خواري نه رکښلې نشته. د یو چا سره الونیسي ورور په سواو مټران ولاړ دي، د تیلو مټران نه. د یو طالب د لوړ پولي چارواکي غم مخوړ چې دغه په څه شي ولاړ دي، ولې ولاړ دي، څنګه ولاړ دي، د څلورو میاشتو مټران ولاړ دي، په دا ګمرکاتو کې به دا مرزو کې تاسې به تر مشه حال په لرئ. یو سړی غم نه کوي، تیل اسمان ته وخت خواري نشته، څه وکړو؟ دا یار په ډوډۍ کې یاریار دي خلک.
حقمل احرار له نورستان ولایت نورګرام صالح د پښاګر د درې اوسیدونکی یم. زمونږ د چارواکو نه دا غوښتنه ده چې مخکېنۍ خو اداره اوس نه یادېږي، خیر د مخکې چې څه کم شی تېر شوی دی هغه باید هېر شي. او اوس لپاره نورګرام نه چې زمونږ ځای ته پښاګر ته ګاډۍ ځي، درسنه ځي او صرف ګاډۍ ځي، هغه تقریبا زمونږ ځای پورې بیا 2.5 ګنټه یا 2 ګنټه لاره ده. هغه کله چې دا کوم سودا موده د ګاډۍ باندې چې ته باید همداسې ګاډی په شا به روانې ګاډی مخکې ځي او ته به ورپسې ځي. بعض ځایونه په ریبس خېژي، مثلا ریبس ګاډی راځي همداسې خېژي. بعضې ځایونه یو لس دقیقې شل دقیقې ته به ګاډی باندې کینې او نور به ته پیاده روان یاسې. او کله چې هډې ته رسېږي هلته چې کراته نه اخلم هغه 200 روپۍ ده، مثلا سیټ کې هم ناستې 200 روپۍ ده، که پیاده هغه پیاده سرام ولاړې بیا هم 200 روپۍ ده.
ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. تر بیا خیر چاره.